او خی چاری ز محبوب شاه محبوب يم او تاسې د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لری سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگینې غونډې د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده نور ډیر زیاتې سیمه مونږ لرو لکه موشاکه شو او دا کښوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګي ذکریا پیغمبر قبر شو
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلی یو
زه هم په همدې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راکته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي
په زرپانه کې به لنډ کیسا ویده وګړي واوري
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه د چی کوم زلمی ته یې نه کاکړي
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي
کورس کشپا کپیړې کال ده استاد قدرت کمکه مثال ده استاد لورونو یو رڼا ده دلتا چې جوړه تماشا ده
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د دویم سرود لومړی برخه واوري
څو راغلی د پامیر لسر درو دی څ د ستری باکتریا لزاړه خار څمشران له هندو کچرا اوختی لباګرام ناګر ویهار او کابورانا
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
په پیل کې لام مریم تو خیڅ خا د دیونی فرهنګي خبر ناورو
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سمې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل د لوګر والی محمد انور خان اساقزی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو ښه بوی د دې سبب کیږي چې د دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو د دولتي ادارو د رئیسانو د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو شاعرانو لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ییز ژوندانه ته وهڅوي دغه جشن د سولې ثبات او امنیت د خلکو د ستونزو د مڼو د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونې ونمانځل شوه دغه منځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د خرغلاس تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي په غونډه کې د کتاب ونې د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه یاده دې وي د کتاب ونې هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونې کې په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکو محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو د کتاب د ورکړې د ونې په مناسبت د سرچېډونکو محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزی کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دری نفیس علمی تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېډونکو محمد اسلام افضلی له دغې لوی تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته، ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځازی له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننی هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمیر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیلې جملې نه د زهاک ښار تاریخي ښار دی او د غرنګي چنوار او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکش او دکشوله، مرزکی خزانه شوله او د غرنګي زکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلف برخو کې د دې سوانې راواخلو او د باندې پروژه سازي وکړو د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قنبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي. مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅې او هاند هم داده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو همداوي چې مونږ کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، دریمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې ترڅو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لرئ، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمې مدني بنسټونه او فعالین چې دي دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعرین ول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومه فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو او په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دي دوی د زده کړو برخه ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ څه پرمختګونه په کې ترسره کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلی یستو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو د ګالری او موزیم لا هم غنی شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې ده؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته ده چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وي، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وي او په پکتیا کې تقریبا تر 25 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې، ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم علی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعات و فرهنګ لوري نه دوړانګې میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاتون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسول کیږي، ولې د کتاب د چاپ مسله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخته پورې په 13 کال کې 2 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی پکتیا کې؟ شته دي، نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبع نه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو دپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي تر څو دولتي مطبع فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي، ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوي چې فعال شي، ولې هڅې به کوو تر څو دلته دولتي مطبع فعال شي. خو د دې تر څنګ د معیار له مخې چې کومې شخصي مطابع دي د هغې نه یوازې په معیار باندې چې برابره ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف آثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او سختنی یو د ګردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي، ولې هغسې په معیار باندې پوره مطبعې چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دي، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنې مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا به په معیاري ډول آیا ترسره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلی چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بله دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي، هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلې په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی لراتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري، خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو تر څو په خوانی انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیر مننه.
خیر اوسئ، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته را بولم.
فنکار
په کوم ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دا د وسپنې ګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته موروړه. دغه خوند چې موږ ته د ستا هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې. ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده وای چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښکې و په هیته د تمثيل وښکې نه وې. که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې سي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستید هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت له مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وي دا هغه ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مینه یې کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې راځي. د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله، او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ، سره مخسی هم زکم وير و ډار نه لرم، زکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولست من سره يم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول په ننداره کې راته ناست، د څومره په تعداد نه خبر، خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته، او وشکې په ژر کې به یې زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا را تو ویل چی که وکولای سی وای اجرا مشته هم وک
جابد ابد کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چی دا څنګه و درامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن می چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا سینه ده د جاسوس جامې په پیل کې یو مشوم بند پلار اړه ژغیږي لمړی خدای دا کریکټر چې کله صحنه ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو وای وسحنه ورېږي او بل نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کریکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر وو په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سورته وایي خو کریکټر ورته وایو چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصوص که جغ نوره و پخیر که دی پر خپل خدای جغ کی چه خدای تخم جغ واره
کدارت اوی چی دغه دو درامی چی تاسی وست تشریح کلی دا تاسی یوازی دا تخنیکی وسائلو پا مد باندی او پا ساون افکتونو باندی پا تنا دا خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر تر سوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامه دی وړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په سنیو وخت تازه ده مچ مړه تم کړي د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل سوي ډرامه ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا سوار لسمیاش متمرن پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف دا دی چې زه کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سر په شکل نځي یا د ازما د متن سر په نه چې زه غواړم وفاداری نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار ته څوک او جنو کی قرضا کار کرتا او جاور کینو خطر ته نور کی خطر تور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خو خپل څوک ممانیت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي دی او در باندې تیر سوی دی تر دې راځه پر دا سره باندې تیر سوی دی چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس او زما یو سوي نه يم او نه مې سکهجم ځکه زه د ام دغه ستونزو د حل لپاره راولر سوی مې زه په دې پیاړم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوانځ نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره ور وي څومره چې ستک وي غمر تیر کیږي غمر پخیږي زه غواړم چې زه پوخسم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسوي وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزې هم ده
جابد ابد قدرت وې چې ساسي اونري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم او ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک
تا ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي
هو ډېر پر ځای پښتنه ده ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم نه یو خو د جاسوس پر ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړن غشتل سوی ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي بیا به نور سم راوړاندې کوم زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته که څوک پیدا سي خو ته پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم ملاتړ وسو پر خو زه د ګڼو نسو سره مخې ما لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم زه به دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د اپیک د پلیکې دوه لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زه تخنی کار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنی کار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او که اوس راته دا ووایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ، هلته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو، د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه، تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووت، سهار پروډکشن راووتی، پلار پروډکشن راووتی، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشحاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینوار لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباری شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیچ شی او هیچ چا تلاس نه وربور. دا سیری په غړېدل او خبرو هم د چا سر نه خلاصیده او کلیوالو ته داسې بریښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږیږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دورې یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوینیکه خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر وو. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند د خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل.
د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی، چې هغه غر د په نامه د خواجه عمران غرب هم بلل کیږي. او یوه خور یې چې خاله نومېده، قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی. او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي، چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلات یې بولي، او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواوته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و او پښتنو مورخانو یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند درویزا په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی. او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي، چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده، چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی، او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یوه غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه، او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و، او په داسې ډول ویل شوي و چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلي کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلاره اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو اوریدونکو، که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده، خو غواړو چې د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته درواورو. جنډې زرغون که په بیدیا ده، جنډې زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا ده ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخ سپین ده، کلمر روخانه مخ سپین ده، بیا د سپوږمۍ تندی ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوی شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلی دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکۍ مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منظومې لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کک او زرینی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومی د دویم سرود لمړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمن د زمانې په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیري څه میرمنې څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوښتي، له باګرام ناګرویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لوی ډولونه په غربا شول چیرې لري. ترمونو غاړي و ایستې هوا ته، د چنچنو سیل شو پورته له باغونو. سپینې بتې د سیند غاړې ته شویغلې، د آسونو ششنهار شو په میدان کې. ګربتان جوړه راتاو شول په آسمان کې، روان تخت دی پر اوږو د غلامانو. لس کنیزې ورپسې دي سینګار کړې، سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره. را روان د هیرمن غاړې ته کوکب دی، د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده. شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرینې تخت روان په دبدبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژې، لښکر ټول ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور راځي له ونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نواته، د ډولونو غربهار اورېدل کیږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګې یې څپو سره په جنگ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته. د اوبو پستو څپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس ککړې را پورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه. ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خوا ته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخته. د هما څلویښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور د سمال د ملکې لاس کې ښکاره شو، او څلویښت جامونه ډک شول له خومونو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com